خبری ټولګه کې د ایران پر وړاندې د هر ډول اقدام اختیار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې واشنگتن تهران ته د اټومي وسلو د جوړولو اجازه نه ورکوي او د دې کار لپاره ولسمشر ترامپ د هر ډول اقدام اختیار لري. د ابیګیټ په دروازې د بریټ پنځم کال ولسمشر ترامپ د کابل د هوایي ډګر په ابیګیټ دروازه کې د 14 پنځم کال یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو د وتلو پر بهیر نیوکه کړې. مارکو روبیو دا د امریکا په تاریخ کې یو تور داغ بللی او د جګړې وزیر یو شمېر پوځیان په مډالونو ستایلې دي. او په نیپال کې ورانوونکي سیلابونه او د خلکو تری تم کېدل. د نیپال او چین په سرحدي سیمو کې سختو سیلابونو پراخ مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د امریکایانو په شمول ګڼ شمېر خلک تری تم دي. نیپالي چارواکو د نورو سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی.
السلام علیکم. د امریکا غک پښتو خبری خبرونه ته خراغلاس نن پنځشنبه د اگست 28 نیټه ده. زحمت شکیب د خپل همکارانو په ملتیا د دیر شو د خوب کراتس کې د نړۍ او افغانستان په اړه ګڼ مهم خبرونه خبرو. له ملتیا مو مننه کوم او یادونه کوم چې په دې خبرونه کې سمیع الله جلالزه د ایران په اړه د امریکایي چارواکو تازه دریځ بیانوي او ګالیا رڼان وروستانی به د کابل د هوایي ډګر په ابیګیډ نومې دروازې باندې د 2020 کال د خونړي برید په تړاو د ولسمشر ترامپ او نورو چارواکو د څرګندونو مهم ټکي را سره شریک کړي. له دواړو څخه په مننې خبرونه د ایران په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. سپینا ماڼۍ وایي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ به هیڅکله ایران ته اټومي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ ویاند کارلین لیویټ ویلي چې ایران په ډیر ناوړه وضعیت کې ده. د خبر نور جزئیات له خپل همکار سمیع الله جلالزی نخلم چې د کانګرس ماڼۍ له مخې نه پروګرام سره عملګرا شوی دی. جلالزی صاحب، د ایران په تړاو د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو جزئیات څه دي؟
په تیرو دوه ورځو کې ولسمشر ترامپ او د متحده ایالاتونو نورو جګپورو چارواکو په ټینګار سره ویلي دي چې هیڅ کله به ایران ته د اټومي وسلو د جوړولو یا جوړېدو اجازه ورنکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ نن پنځشنبه له فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي دي چې ایران په ډیر کمزوري موقف او ناوړه حالت کې دی. لیویټ ویلي دي چې د ایران انفلاسیون تر 100% زیات دی او هغوی خپلو پولیسو او پوځیانو ته تنخوا نه شي ورکولی.
They're in a very weakened position.
اوس وزیر بیسند اولس مشر د اقتصاد د هری وسیله کارولو ته دوام ورکوي. او البته داد حماسی غضب له عملیات وروسته کیږي چې د ایران د رژیم د پاوز په کمزوري کولو کې خورا بریالي وو. د هغوی بهري ځواکونه هوایي ځواکونه په بشپړه توګه لمینځه یوړل. د هغوی پوځي زیربناوی په رښتیا هم فلج کړی.
د سپینې ماڼۍ د ویاندې تر دې څرګندونو مخکې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د امریکا غږ افغانستان څانګې ته ویلي دي چې ولسمشر ترامپ د ایران په وړاندې د هر ډول انتخاب واک لري. د دغه وزارت ویاند تومی پیګوټ ویلي دي چې ولسمشر ترامپ په روښانه څرګنده کړې ده چې ایران نشي کولی اټومي وسلې ولري او نوموړی به د دې اهداف د ترلاسه کېدو لپاره ټول اړین امکانات وکاروي. پیګوټ ویلي دي چې د ایران اقتصاد د پاشل کېدو په حال کې دی او اردو یې له منځه تللې ده. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ د یوې محافظه کار امریکایي رسنۍ د خبریالي ګلن بیک سره په مرکه کې د ایران رهبری لیوانی وبلله ویل چې هغوی ته باید اټومي وسلو د درلودلو اجازه ورنکړي.
اجازه صاحب، آیا د امریکا او ایران ترمنز اوسمهال مذاکرات روان دي؟
د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویټ له فاکس نیوز سره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې اوسمهال د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ مذاکرات نه ترسره کیږي او دا به تر هغه وخته دوام ومومي تر څو ولسمشر احساس وکړي چې شاید هغوی په معناداره ډول خبرو اترو ته راشي. لیویټ وایي تر اوسه داسې څه نه دي لیدل شوي، خو هغې ویلي دي چې ټول اختیارونه موجود دي. تر دې څو ورځې مخکې ولسمشر ترامپ هم ویلي وو چې د ایران له اسلامي جمهوري سره هیڅ ډول مذاکرات په جریان کې نه دي او د راتلونکي لپاره پلان شوی نه دی. خو د قطر او پاکستان په ګډون منځګړي هیوادونه بیا د دې هڅه کوي چې دواړه طرفونه واشنگتن او تهران د خبرو میز ته راکاږي. د همدې هڅو په دوام د قطر صدر اعظم چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی نن پنځشنبه تهران ته سفر وکړ او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر عباس راقچی سره یې وکتل. د شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی عمده هدف دا دی چې ډیپلوماسي بیرته احیا کړي. د قطر د دې جګپوري چارواکي څخه مخکې د پاکستان لوی درستیز آسم منیر هم ایران ته تللی و. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې د آسم منیر او د ایران د مشرتابه ترمنځ د لیدنې په اړه وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې پر داسې اقداماتو متمرکزې وي چې د لا زیات کړکیچ مخه ونیسي، د هرمز تنګۍ بیرته پرانیزي او دا شخړه ژر تر ژره پای ته ورسوي. که د مذاکراتو لپاره په داسې حال کې هڅې کیږي چې د برېټانیا د سمندري تجارت سازمان نن پنجشنبې ویلي دي چې د هرمز په تنګي کې د تیلو پر یوه ټانکر برید شوی دی. دغه سازمان د سیمیزو چارواکو په قول ویلي دي چې دا کښتۍ د ایران او عمان ترمنځ اوبو کې په یوه راکټ چې معلوم نه دی د راکټ چا ویشتلی ویشتل شوې ده او په دې کښتۍ کې اور لګېدلی دی. شکیب جان،
ډېره زیاته مننه کوم له معلوماتو منه، بخیر اوسئ. د کابل د هوایی ډګر په یوې دروازې ابی گیټ کې د خونړۍ چاودنې نه 15 کاله پوره شول. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې واشنگټن وژل شوی امریکایي سرتیری نه هیروي. د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دا پیښه د امریکا په تاریخ کې یو تور داغ بللی او د جګړې وزیر پیټ هیګزټ یو شمیر پوځیان په مډالونو ستایلی دي. ګالیا رڼان وروستنۍ په دې اړه د امریکایي چارواکو دریځونه لوستلي او دلته په سټوډیو کې راسره ده. ګالیا جانې، د ابی گیټ د برید په اړه په روانو څېړنو کې څه موندل شي؟
ډیره مننه کام شکیب. تر ټولو مهم نوی پرمختګ د امریکا د جګړې وزارت رواني سیړنې دي. د دې وزارت ویان شان پارنل چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بیا کتنې د ځانګړي پلاوي مشري هم کوي، وایي چې د هغه ټیم داسې محرم اسناد موندلي چې مخکې دې سیړنې ته نه سپارل شوي. پارنل وایي چې له اسنادو تر کتنې وروسته د دوی لپاره دا هم روښانه شوه چې ولې ښایي چا غوښتل دغه مواد پټ پاتې شي. د سیړنې د دفاع وزیر پیټ هیګزټ په امر د دې لپاره کېږي چې په 2020 کال کې د افغانستان د وتلو همداشان د ابی گیټ د برید په اړه لا پاتې پوښتنو ته ځوابونه ومومي. نو شکیب، 15 کاله وروسته د ابی گیټ موضوع یوازې د قربانیانو د یاد مسله نه ده. د امریکا دفاع وزارت اوس هم هڅه کوي معلومه کړي چې د وتلو پر مهال څه پیښ شول، کومې پریکړې وشوې او آیا ټول اړوند معلومات څېړونکو ته وړاندې شوي وو او کنه.
بله، لکه څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه، ولسمشر ټرمپ او د جګړې وزیر پیټ هیګزټ هم په دې اړه خبرې کړې دي. دوی مشخصا څه ویلي دي په دې تړاو؟
شکیب، ولسمشر ترامپ د ابی گیټ د برید د 15 تلین په مناسبت ځانګړې اعلامیه خبره کړې او یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر څرنګوالي نیوکې کړې دي او همداشان د قربانیانو کورنیو ته یې ویلي دي چې هغوی به هیڅکله هیر نه شي. او په ورته وخت کې په پنداګان کې هم بیا درې سمندري سرتیري د هغوی د زړورتیا لپاره وستایل شول. نور جزئیات مې په دې راپور کې راټول کړي دي، په ګډه به یې وګورو.
ولسمشر ترامپ تر سوشل ټولنیز شبکه کې په یو پیغام کې هغه دیارلس امریکایي سرتیری چې د 2020 کال د اگست په 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه ووژل شول، زړور اتلان وبلل او ویل چې هغوی په کابل کې د افراطي ترهګرو لخوا په خواشینونکي توګه ووژل شول.
د وتلو زموږ زړور ښځینه او نارینه سرتیری بې دفاع پرېښودل او طالبانو ته اجازه ورکړه چې زرګونه جنایتکار ترهګر چې د بګرام په زندان کې ساتل کېدل خوشی کړي.
ترامپ دې پیغام کې د 2020 کال د ټاکنیز کمپاین پر مهال د وژل شوی سرتیرو له کورنۍ سره خپلې لیدنې ته اشاره وکړه او ویل چې هغوی ته ژمنه کړې وه چې سپینې ماڼۍ ته له ستنېدو وروسته به د عدالت د تامین لپاره اقدام وکړي. او د همدې ژمنې سره سم محمد شریف الله چې په جعفر مشهور دی او د 2020 کال د اګست د 26 د کابل هوایي ډګر په ځانمرګي برید کې پر لاس لرلو تورن دی، تیر کال د پاکستاني چارواکو لخوا ونیول شو او وروسته متحده ایالاتو ته ولېږدول شو. د امریکا د مرکزي قمانداني څېړنو موندلې وه چې د دغه ځانمرګي برید عامل عبدالرحمن لوګری د داعش غړی و چې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د طالبانو لخوا د بګرام له زندانه خوشې شوی و. بلخوا په همدې ورځ په پنټاګان کې د دفاع وزیر پیټ هیګزټ درې پخواني سمندري سرتیري وستایل چې د ابی گیټ له چاودنې وروسته یې د خپلو ټپي ملګرو د ژغورلو لپاره اقدام کړی و.
And as was mentioned exactly 5 years ago,
پوره 15 کال وړاندې په کابل کې د ابیګیټ په نوم په یو دړنه او نام نه پوسټه کې نړۍ د امریکا تر ټولو غوره زړورتیا ولیده. هغه کسان چې د خپل هواد او هغو امریکایانو د دفاع لپاره یې ځانونه سپر کړل چې دوی ورسره اوژه په اوژه خدمت کړی و، په داسې وخت کې چې زموږ د ستراتیژۍ له تر ټولو تیارو شیبو څخه یوه وه.
هیکزت وویل چې د دغو سرتیرو زړورتیا اوس په رسمي او دایمي ډول په سمه توګه پیژندل شوې ده. شان پارنیل چې په افغانستان کې پوځي ماموریت ترسره کړی او اوس د امریکا د جګړې وزارت وایاندی وایي چې د 2020 کال د اګست په 26مه ابیګیټ د نړۍ له تر ټولو خطرناکو ځایونو څخه و.
And standing in that chaos, young Marines.
د همدې ګډوډۍ په منځ کې ځوان سمندري سرتیری ولاړو چې ځینې یې لا تازه له لیسې فارغ شوي وو. هغوی په جګړه کې تر ټولو سخت کار کاوه، خپل سر او نظم یې ساته او د مخې خلکو ته یې د مرستې لاس ورغځاوه، په داسې حال کې چې د دوی وجود ورته ویل چې ځان خوندي کړي. بیا چاودنه وسوه او نړۍ ابیګیټ وپیژند.
پینځه کاله وروسته واشنگتن یو ځل بیا د وژل شویو سرتیرو یاد تازه کوي، په داسې حال کې چې د هغه وخت د پریکړو په اړه سیاسي بحثونه او رسمي څیړنې لا هم دوام لري. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې حال کې د متحدو ایالتونو د پوځي محکمې یو قاضي د خالد شیخ محمد او دریو نورو کسانو چې د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې د ترهګریزو بریدونو په دسې کې په خکلتیا تورن شوي د محاکمې نیټه اعلان کړله. د هوایي ځواکونو قاضي ډګرمن مایکل ایس کارما په خپل حکم کې لیکلي چې د دغو کسانو محاکمه به د 2023 کال د جون میاشتې په 15 نیټه پیل شي. څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې تورن کسان دې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې محاکمه شي. خو د قاضي په حکم کې راغلي چې اضافي وخت ته ځکه اړتیا شته چې د محاکمې نه وړاندې یو لړ اختلافات حل شي چې په ټاکلي وخت د شواهدو د وړاندې کولو د څرنګوالي پر سر اختلافات هم پکې شامل دي. تر دې وړاندې د متحدو ایالتونو پاوځ او د وخت حکومتونو څو ځلې هڅه کړې وه چې خالد شیخ محمد محاکمه کړي.
امریکا جغ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه څخه تر جمعه پورې د افغانستان په وخت شپې لا تنیم څخه تر 9 بجو پورې خبريږي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې چې په سټلایټ ویب سټ یوټیوب او د امریکا جغ د فیسبوک په پښتو باندې خبريږي، په متحده ایالاتونو افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکې وګورئ او واورئ.
د امخره غلاس رازو یو بل مهم نړیوال مطلب ته، د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د نیپال د سیلاب ځپلو سره د مرستې اعلان کړی او ویلي چې لومړیتوب یې په سیمه کې د امریکایي وګړو خوندیتوب ده. نیپالی چارواکي وایي چې د سیلابونو له کبله تر دې دمه د 15 امریکایي سیلانیانو د تریتم کېدو خبر ورکړل شوی او 2 تنه ژغورل شوي دي. نور جزئیات په ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی به د کاتولیک ریلیف سرویسز سره د خپل نړیوالې هوکړې له لارې 15,000 ډالر مرسته چمتو کړي چې موخه یې له سیلاب ځپلو ټولنو سره د بیړنۍ سرپناه، مرستندویه توکو او د اوبو روغتیا ساتنې او حفظ الصحې په برخو کې د مرستو رسول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼې لیکلي
زمنګ فکرونه او خواخوږي له هغه ټولو کسانو سره دا چې لیدې پیښې څخه غیزمن شوې دي. موږ وضعیت له نږدې څارو او سیمې ته د بیړنۍ حالاتو پر وړاندې د غبرګون د چارو یو سلاکار استو تر څو د مرستندوی هڅو ملاتړ وکړي.
د سیلابونو د نیپال او تبت ترمنځ د پولې په دواړو غاړو کې سیمې وځپلې، کلي او ودانۍ ویجاړ کړې او ګڼ شمېر پلونه، سړکونه او وسایط یې له ځان سره یوړ. په دې سیلابونو کې تر دې دمه د لږ تر لږه 233 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی، تر 1400 ډیر نور ورک دي. په ورک شوو کسانو کې د امریکا تر شپېتو ډیر وګړي هم شامل دي. د ژغورنې ډلې د پنجشنبې په ورځ نیپال او چین پولې په اوږدو کې د سلګونو ورک شوو کسانو پسې ګرځېدې.
ما هر څه له لاسه ورکړل، وریجې، جوار، جامې او د چایو دوکان، هر څه سیلاب لزان سره یوړل. یوازې زه او دا جامع پاتې سو.
د ویجاړونکو سیلابونو له امله لږ تر لږه 233 کسان مړه شوي دي او د 1409 ورکو شو کسانو رپورټ ورکړل شوی.
دا کام
د ژغورنې په عملیاتو کې مو تر دې دمه درې مړي پیدا کړي چې دوه یې میرمنې او یو یې نارینه دی.
د نیپال د ګرځندوی ادارې ویلي دي چې په دغه هیواد کې د ورکو شوو کسانو له ډلې 1511 تنه بهرني اتباع دي. په دوی کې له شپېتو ډېر د امریکا او 178 د هند وګړي شامل دي. همدارنګه د ورکو شوو کسانو په ډله کې د 150 نورو هیوادونو لکه برتانیې، اوکراین، سویل افریقا او جاپان اتباع هم شامل دي.
په نورو لنډو خبرونو کې د متحده ایالاتونو حکومت د خپلو مهاجرتي پالیسیو د لاسختولو په لړ کې په نړۍ کې په خپلو سفارتونو او قونسلګریو کې په لنډمهاله توګه د مهاجرت ویزو د غوښتنلیکونو لپاره مرکې ځنډولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان تازه ویلي چې دغه وزارت د امریکا په ټولو سفارتونو او قونسلګریو کې یو نړیوال روزنیز پروګرام پیل کړی چې د ویزو د بهیر پر وخت او مودې به اغیز وکړي. د وزارت ویان زیاته کړې چې د ویزو غوښتنلیکونه به جامع او یو شان ارزول کیږي. ولسمشر ټرمپ د کډوالو د شړلو او د کډوالۍ د محدودیتونو د سختولو پالیسي تعقیب کړې ده، خو هغه وایي چې د دې اقداماتو موخه د امریکا د کورنی امنیت زیاتول دي. د میتا شرکت چې فیسبوک او انستاګرام هم یو برخه ده، هوکړه کړې چې د امریکایي او شمیر ایالتونو ته به 14.8 میلیارد ډالر تاوان ورکوي. د امریکا درې دیرشو ایالتونو په میتا حقوقي دعوه کړې وه او ویلي وو چې دا شرکت انستاګرام او فیسبوک داسې جوړ کړي چې ماشومان پرې روږدي کیږي او ذهني روغتیا یې زیانمنیږي. د محکمې په اسنادو کې چې د چهارشنبه پورې سپاره شوی راغلی چې د نوي جوړجاړي په اساس به میتا په ټول امریکا کې د خپلو ظلمي کارونکو لپاره حفاظتي تدابیر زیاتوي. په دغو تدابیرو کې ظلمیانو ته د دغې شبکې اړوند ټولنیزو رسنیو کارولو ته د ورځې مشخص وخت ټاکل کیږي او د شپې په مشخصو وختونو کې به یې ټولنیزو رسنیو ته لاسرسی بندیږي. د کالیفورنیا ایالت لوی څارنوال راب بون ته رسنیو ته ویلي میتا به په څو میاشتو کې د هوکړې له مخې په یادو اپلیکیشنونو کې بدلونونه راولي.
د نړۍ او افغانستان په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ د رادیوي خبرونو لالاري په پښتو او دری ژبو په لنډو څپو 9300 کیلو هرتز اوریدلی شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په کار کې چمتو دي چې د افغانستان سره په دولتي کچه خبرې اترې وکړي. د وزارت وایان طاهر اندرابي د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د خبرو اترو میکانیزم باید یوازې ډاډ ورکولو پر ځای ښکاره کړنو پورې تړلې وي. د پاکستان دغه حکومتي وایان زیاته کړې چې د طالبانو حکومت باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. اسلام آباد په داسې حال کې له افغانستان سره د خبرو اترو لپاره چمتووالی ښودلی چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د دوړو هیوادونو ترمنځ د لانجمنو مسایلو په اړه د خبرو اترو لپاره د یو میکانیزم درامنځته کېدو وړاندیز کړی و. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شخړو د پیل کېدو وروسته د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي څانګې امریکا غږ ته د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي وو چې واشنگټن، پاکستان او طالبان هڅوي چې خپلې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یا یو ان هابیتات د پنځشنبه په ورځ ویل چې د 2023 کال راهیسې لږ تر لږه 6 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته راستانه شوي او ګڼ شمېر نور هم د ستنېدو په حال کې دي. دغې ادارې د ایکس په ټولنیزې شبکې کې یو بیان خپور کړی او ویلي چې په پراخه کچه د کډوالو راستنېدنې په افغانستان کې د استوګنې د ځایونو او بنسټیزو خدمتونو لپاره اړتیاوې زیاتې کړي دي. پاکستان او ایران په وروستیو کلونو کې د افغان کډوالو د ستنولو بهیر چټک کړی دی او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په میلیونونو افغانان لا هم په دغو دوو هیوادونو کې باقی دي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې اړمنو کسانو ته د سرپنا د برابرولو په برخه کې د بودیجې د سخت کمښت خبرداری ورکړی دی. د بشري مرستو نړیوالو ادارو تر دې مخکې خبرداری ورکړی و چې سیمه ییزې شخړې او سیاسي بې ثباتۍ کولی شي د افغان کډوالو بشري وضعیت نور هم خراب کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د پولیسو نوی قانون په بشري حقوقو باندې پراخ او جدي برید بلل ده. د طالبانو د عدلي وزارت د دې اونۍ په پیل کې د شرطي قانون خپور کړ او لمخې په ټول افغانستان کې په اعتراضي غونډو بندیز لګول شوی ده. د بخښنې نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د طالبانو دا قانون په افغانستان کې د بیان ازادي، د خلکو د عدالتانه محاکمې حق، د ماشومان حقونه او د محرمیت حق اغیزمنوي. د طالبانو د عدلي وزارت د پولیسو د نوي قانون موخه د سرحدونو خوندیتوب، د ترافیکو او نورو ټولنیزو چارو تنظیمول او د امنیت ساتنه بلل ده. په دغه قانون کې چې د طالبانو د عدلي وزارت په رسمي جریده کې خپور شوی، د پولیسو کلمه په شرطه بدله شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل بیان کې پر طالبانو غږ کړی چې سمدستي ټول هغه فرمانونه، تګلارې او کړنې لغوه او پای ته ورسوي چې د نړیوالو قوانینو او د افغانستان له نړیوالو مکلفیتونو سره په ټکر کې دي. په پاکستان کې یو افغان آرایشګر نور او افغان انجونو ته د سنگار کولو مهارتونه زده کوي، څو ځوان انجونې د مسلک د زده کړې سربېره د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. په مو کړې په دې اړه د مسکا صافی د ریپورت پښتو ژباړه ده.
مشګان انوري چې په خوا په افغانستان کې د زینت اروز سنگارتون مالک او د طالبانو له واک تر رسیدو او محدودیتونو لګولو وروسته له هیواد وتلو ته اړ شو. پاکستان ته لراته ګروسته هغه خپل کاروبار د ډیرو لږو سرچینو سره بیا پیل کړ. یوازې یو میز، یو هنداره او یو څو ساده وسایل، مګر دا ځل هغه نه یوازې د پیرودونکو لپاره بلکې د نجونو د روزنې او مهارتونو چمتو کولو لپاره هم کار کوي.
او بسیار یک بودیجی کم، ما اولین تصویری که با خود عکس گرفته بودم فقط یک امی میز بود، فقط یار خودم جور کرده بودم و اونو گلدانک بود، بس خلاص، و سه سرتیفیکیتم بود و یک آینه داشتم. با می کارم شروع کردم، آیستا 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 هفتگی کی ما کار کردم، مثلا میکب هفته وار ما تدریس میکردم. بعد از اینکه هفته وار میکم تدریس کردنش خلاص شد، تمام شد، بعد از اون چی کار کردم؟ در قسمت شاگرداره یا یک تا زیاد کردن رفتم. مثلا من غیر از پنج شاگرد گنجایش ششمین شاگرد من نداشتم.
څلور دیش کلنه مشګان وای چې د مسلک نه یوازې د هغې لپاره بلکې د یو شمیر افغان جون لپاره چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي هیله او الهام ورکړی دی. د هغې یوې زده کوونکې فاروه مومنی په افغانستان کې د زده کړې له بشپړولو وروسته د ویښتانو جوړولو ته مخه کړه، خو د طالبانو بندیزونو هغه اړ کړه چې له هیواده ووزي.
صنف هفتم خواندم، بعد از اینکه طالبان اومد من مکاتب بسته کرد، دیگه ما هیچ سرگرمی نداشتیم، هیچ مصروفیتی نداشتیم و این باعث شد که من بخوام این رشته آرایشگری را پیش ببرم و همچنان از خودکی هم علاقه داشتم. در کل علاقه من به می بود که این رشته را بتونم پیش ببرم و بعدش خواستم که این رشته را ادامه بتم، ولی متاسفانه که طالبا بسیار ممانعت شدید وضع کردن که نباید این رشته را شما ادامه بتین.
شاگردایی که ما اینجا داشتیم برشان خیلی موثر بوده این صنفا، به خاطر از اینکه من هر تایمی که هر شاگردی که می باشم، ما یک دفعه من مدیتیشنی دارم که به حساب هر چی که شاگرد در میتون یک ماه یاد گرفته بیان کنه، احساساتش بیان کنه، و من یک جبه دارم به نام جبه گلدن یاد کردیم را، یا خودم ماندم اون جبه را که خاطرات اونمو شاگرد دارم، من همیشه با خود دارم.
میرمن انوری وای چې اوس مهال 19 جونیور سره د ویښتانو جوړولو د نوکانو هنر او ډیزاین په برخه کې زده کړې کوي، خو د هغې په وینا د افغان کډوالو د توقیف او اخراج په اړه اندېښنو د هغې زده کوونکو شمیر د پام وړ کم کړی دی.
کارای ما ایستا ایستا ستاب شده رایست، من میفهمم دیده رایستم، یعنی از 15 شاگرد و 10 شاگرد و 20 شاگرد آل به 5 نفر و 6 نفر تبدیل شده.
که هم د طالبانو لخوا په افغانستان کې د سنگار په سالونونو د بندیز لګولو وروسته د زرګونو ښځو د کار فرصتونه محدود کړي دي، خو دا نجونې هڅه کوي چې د دې مسلک په زده کولو سره د ځان لپاره راتلونکی جوړ کړي. هغه راتلونکی چې لا هم د استوګنې د ناڅرګندتیا او نامعلوم برخلیک سره تړلی دی. د مسکا ساپی رپورټ، رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا ژغ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د افغانستان په وخت د شپې له 8:30 څخه تر 9 بجو پورې خپریږي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې چې په سټلایټ، ویب سایټ، یوټیوب او د امریکا ژغ د فیسبوک په پښتو باندې خپریږي، په متحدو ایالاتونو، افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکې وګورئ او واورئ.
هند ته راګرځو. په داسې حال کې چې پر نړیوالو نادرو ځمکنیو عناصرو او منرالونو د چین کنټرول لا پسې سختېږي، نوې ډیلي هیله ښودلی چې د دې اړینو سرچینو یا دایروي یا بیا کاریدونکې لړۍ جوړه کړي چې له سمارټ یا زیروکو ټلیفونونو څخه تر موټرو پورې هر څه ته برېښنا ورکوي. ایشان ګرک له نوې ډیلي څخه رپورټ چمتو کړی چې تاسې پښتو ژباړه اورئ.
د نیوی ډیلی په څنډه کې د لوهم کلین ټیک په فابریکه کې د لیتیم په نوم د یوې حیاتي معدني ماده د ریورس انجینرۍ یعنې د جوړښت د بیرته معلومولو او بیا تولید پروسه روانه ده. د برقي موټرو دا کارول شوی بشری د بیا کارولو یعنې ریسایکل لپاره راوړل شوی دی. له ګڼو کیمیاوي او میخانیکي پروسو وروسته هغه معدني ماده چې د بیټری نړیوال صنعت ورسره چلیږي د پروسې په پای کې ترلاسه کیږي.
د هند په څیر هیواد کې کله چې موږ لیتیم نکل او کوبالت ته ګورو نو وینو چې موږ یې هیڅ معلومې زیرمې نه لرو. له همدې امله د دې موادو د تولید لپاره بیا کارونه یوازنۍ کورنۍ سرچینه ګرځي. ګنې نو موږ به تل اړ یو چې دا مواد له نورو هیوادونو څخه وارد کړو.
د لوهم کلین ټیک شرکت وایي چې دوی په کال کې د شاوخوا 60,000 ټنه بیرچیو او نږدې 100,000 ټنه صنعتي ضایعاتو د بیا کارولو یعنې ریسایکل کولو وړتیا لري. دوی له داسې موادو نه حیاتي منرالونه استخراجوي چې ګنې ضایع شوي به وای. دا شرکت په هند کې د شاوخوا 1500 بیا کارول شوو شرکتونو څخه یو دی چې په ګډه په کال کې له 500,000 ټنه نه ډیر د بیرچی ضایعات پروسس کوي. حیاتی منرالونه په هند کې سمارټ فونونو، لپټاپونو او د برقی ترانسپورت د ګلندۍ ودې په حال کې بازار ته ځواک ورکوي. حکومت وایي چې تر 2030 کال پورې به د لیتیم، کوبالت، نکل او نیودیم په څیر منرالونو لپاره د هیواد تقاضا له اوسنۍ کچې شاوخوا 3000 ټنو څخه لزګونو زرو ټنو ته ورسیږي.
د قانونو پټ لګښتونه هیڅ کله نه خبري. او که تاسو د قانونو پټ لګښت وګورئ او تاسو دا اضافه کړئ نو دا ممکن په حقیقت کې تل د موادو بیا کارول ممکن وي.
د دې تشې د ډکولو لپاره حکومت تیر کال د حیاتي منرالونو ملي ماموریت پیل کړ. دا یو 3 میلیارد ډالری نوښت دی چې موخه د اکتشاف، بیا کارونې او قانونو استخراج لپاره د مالی سرچینو برابرول دي. له هغه وخته چې چین تیر کال پر حیاتي منرالونو او د ځمکې د نادرو عناصرو پر مقناطیسونو د صادراتو کنټرول سخت کړ، نو نیوی ډیلی د نوو همکاریو د رامنځته کولو هڅې پیل کړې دي. اوس مهال د هند تر 90% پورې حیاتي منرالونه له چین نه واردېږي. خود روان کال په میمیاش کې هند له امریکا، استرالیا او جاپان سره یو ځای شو ترڅو د کوارت د حیاتي منرالونو نوښت پیل کړي. د دې نوښت موخه د اکمالاتو د متنوع زنځیرونو د جوړولو لپاره تر 60 میلیارد ډالر پورې د پانګې راټولول دي. کارپوهان وایي چې له منرالونو نه د بډایه هیوادونو سره په دوستانه شرایطو د خامو موادو د واردولو په مخه د هوکړو ترسره کول د هند د منرالونو د خوندیتوب لپاره یوه مهمه تګلاره کیدی شي.
places like south america
په هغه سیمو کې لکه سویلی امریکا د لیتم درې اړخیزه سیمه ارجنټاین، بولیویا او چیلی دا کارونه او سرچینې یو ځل بیا نړیوال بازار ته راوړي. نو په اوسنی پړاو کې خای د هند لومړیتوب لک تر لګه په لن محل کې او د راتلونکو 15 یا 20 کارونو په وګدو کې دا وی چې د دې سرچینو لکه لیتم په څیر حیاتي مدرانونه ډېر برخه بازار ته وړاندې کړي. خو په وګد محل کې کله چې دا صنعت باثبات شي او یو ځانګړي حجم یا کچه ته ورسیږي، زما په ان بیا باندې لومړیتوب د بیا کارولو یا ریسایکلینګ ته واوړي.
د صنعت اړوند شرکتونه لکه لوهم کلین ټیک تمه لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې به د بیا کارولو یا ریسایکل پروسه د هند مهمو او حیاتي منرالونو تر 50% پورې اړتیاوي پوره کړي. خو هغه استدلال کوي چې همدا اوس هم د دغو ارزښتناکو سرچینو د ترلاسه کولو لپاره بیا کارول او د هغوی د کارونې بڼې بدلول تر ټولو ارزانه او پایدار لارې ګڼل کیږي.
د برازیل ته دوه پیښو څخه تازه خبرونه هر ورځ د امریکا غږ په پښتو په پاڼه کې تعقیب کړئ. پته ده pashtovoa.com.
پندې سره پښتو خبری خبرونه هم همدلته پایترسیږي. په سو شیبو کې د دې خبرونه یو شمېر مطالب د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي، او که غواړئ چې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک وب پاڼې ته ورتلې شي، پته ده پښتو vo.com. تر بلې خبرونه پورې د خپل پامان.